امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
ملګر ملتونو د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو څخه غوښتي دي چې په کامیابۍ سره دي د انتخاباتو پروسه بشپړه کړي. د خلیج او عرب ملکونو د اسلامي دولت د ډلې د له منځه وړلو دپاره د امریکا سره د لاس یو کولو وعده کړې ده. او ناټو ویلي دي چې په یوکراین کې لا د روسیې زر تنه عسکر پاتې دي. قدر منوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به دا رپورټ واورئ چې امریکا او لس عربي هیوادونه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ګډه مبارزه کوي. دا او ځینې نور مهم رپورټونه د افغانستان او نړۍ په هکله اورېدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اوروو. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جیفري فیلټمن چې افغانستان ته تللی، پرون یې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه وکتل او له دواړو څخه یې وغوښتل چې په کامیابۍ سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پروسې د بشپړولو دپاره مخ په وړاندې ولاړ سي. جیفري فیلډمن وروسته له هغه کابل ته ولاړ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دې د ملي یووالي حکومت جوړ کړي او نور ځنډ نه کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وویل، که څه ضرورت ولیدل سي نو موږ د افغانستان سره هر ډول مرستې ته تیار یو، خو دا د افغانانو کار دی چې د دې مسلې د حل لپاره لاره ولټوي. جیفری فیلډمن وویل چې ملګری ملتونه د ملي یووالي د حکومت د جوړولو دپاره د دواړو کاندیدانو ترمنځ د یوې سیاسي موافقې غوښتونکی دی.
د امریکا استخبارات وایي چې د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې د 20,000 څخه تر 10,500 تنو پورې جنګیالي لري. د سیاي یو نتاق پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې دا تر هغه تخمین چې مخکې سوی و او هغوی 10,000 تنه بلل سوي و ډېر زیات دی. هغه ویل چې دغه شمیر شي چې د غیدلې تورسه له هغه چې د جګړو په میدانونو کې بری ترلاسه کړ او په سوریه او عراق کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ زیات خلک ورغلي دي. له بلې خوا د لسو عربي او د خلیج ملکونو وزیرانو ویل دي چې دوی دې ته متحد دي چې د اسلامي دولت د ډلې په محو کولو کې هر چیرې چې وي د امریکا د متحده ایالاتو سره به ملګري وي. د خلیج د همکاري د شورا چارواکو او همدارس د مصر، عراق، اردن او لبنان لوړپوړو مامورینو پرون د پنجشنبه په ورځ په یوه ګډه بیانې کې وویل چې دوی د اسلامي دولت ډلې په شمول د ټولو تروریستانو د ګواښونو په مقابل کې متحد دي. په دې کې ډېر هغه شیان شامل دي چې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په چهارشنبه د دغې ډلې د یاغیانو د محو کولو په اړه په خپله نوې ستراتیژي کې اعلان کړل او هغه د خارجي جنګیالیو د بهیرونو مخنیوي، د اسلامي دولت په ډلې باندې د پیسو بندول، هغو خلکو ته بشري مرستې رسول چې د یاغیانو لخوا حملې ورباندې سوي او ځپل سوي دي، او لکه څنګه چې دغو وزیرانو وویل د دغې ډلې د کرکې د ایدیولوژۍ ردول دي. د خلیج د ملکونو وزیرانو پرون د پنجشنبه په ورځ په جده کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره وکتل.
د واشنگتن اروپایي متحدان په دې اړه په یوه نظر نه دي چې هغوی به په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مورچلونو باندې په هوایي حملو کې د امریکا د متحده ایالاتو سره ملګري سي کنه. جمهور رئیس اوباما د چهارشنبه په ورځ د اسلامي دولت یاغیانو ته د ماتې ورکولو لپاره یو پلان اعلان کړ چې په سوریه کې هوایي حملې هم پکې شامل دي. واشنگتن په دغو تندلارو یاغیانو باندې په عراق کې څه د پاسه 150 هوایي حملې کړې دي او هغوی یې د خپلو ستراتیژیکي سیمو څخه ایستلي دي. د برتانیې د صدراعظم ډیوید کیمرون نطاق ویلي دي چې برتانیا د هوایي حملو په اړه هیڅ شی نه ردوي. مګر د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هیمان پرون په برلین کې وویل چې د برتانیې پارلمان تیر کال دا فیصله کړې وه چې په سوریه کې به هوایي حملې نه کوي او بیا به په دې مسلې باندې بحثونه نه کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر سټین میر وویل چې د جرمنی څخه نه غوښتل سوي دي چې په سوریه کې دی په هوایي حملو کې برخه واخلي او نه به دا کار وکړي. روسیه چې د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي وایي چې د ملګرو ملتونو د اجازې پرته په سوریه کې هر ډول هوایي حمله د بین المللي قانون ماتول دي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې ماسکو باید د جمهور رئیس بشار الاسد د ملاتړ څخه خلاص واخلي او په دې پوه چې د اسلامي دولت ډله روسیې ته هم ګواښ دی. کیری وویل په ډیرو هیوادونو کې چې د روسیې په شاوخوا کې او هغې ته نږدې پراته دي او خپله د روسیې په ځینو سیمو کې چې هلته تروریستان موجود دي هغوی زیاتره به یې د اسلامي دولت د ډلې مثال عملي کړي، ځکه نو زه فکر کوم چې روسیه باید د اسلامي دولت د ډلې په اړه اندېښمنه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په هغې پیشنهاد سوې ستراتیژۍ باندې چې غواړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت تروریستي ډلې ته ماته ورکړي د کانګرس د غړو لخوا بیلبیل عکس العملونه ښوول سوي دي. د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي رئیس جان بینر پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د کانګرس ډېر جمهوري غوښتونکي غړي فکر نه کوي چې د جمهور رئیس دا پلان دي چې ملت ته وړاندې سو د اسلامي دولت د یاغیانو په له منځه وړلو کې کافي وي. بینر وویل چې ډېر جمهوري غوښتونکي فکر کوي چې د دغو یاغیانو د محوه کولو لپاره باید ډېر څه وسي. د امریکا د استازو د مجلس د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ رئیس هاورد بک مکیون وویل چې دی د جمهور رئیس د پلان د ځینو موادو ملاتړ کوي چې پکې د هوایي حملو پراختیا هم شامله ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې هغه اداره کړې ده چې وایي د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا مبارزه یو اړخیزه ده او بین المللي قانون تر پښو لاندې کوي. کیری په سعودي عربستان کې هغو خبریالانو ته چې د سره په سفر کې ملګری دي ویل چې د ختیځ یوکراین په شخړو کې د روسیې د نقش درلودلو په رڼا کې د کریمیا د ټاپو وزمې په نیولو سره څوک به شاید د روسیې په دې نظر باندې وخندي چې هغه هیواد د بین المللي قانون یا د ملګرو ملتونو په اړه خبره راپورته کوي. روسیه د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس باراک اوباما هغه ګواښ رد کړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت په ډلې باندې د حملې کولو په اړه کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نطاق الکساندر لوکاشی ویچ وویل چې د سوریې د حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اجازې او رضایت پرته به داسې اقدام تېری کوونکی عمل او د بین المللي قانون څخه سرغړونه وي.
ناتو ویلی چې په یوکراین کې دننه تقریبا 1000 تنه روسي عسكر موجود دي. ناتو دا خبره یو ورځ وروسته هغه وکړه چې د یوکراین جمهور رئیس پیټرو پاراشینکو ویل چې اکثر روسي عسكر چې په ختیځ یوکراین کې د بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوله د هغې سیمې څخه وتلي او بیرته روسیې ته تللي دي. ښاغلی پاراشینکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې 70% روسي عسكر بیرته د سرحد څخه اوښتي دي او دا هیله زیاته کړې ده چې هغه اوربند به چې تیره اونۍ سوی دی دوام وکړي.
امریکا هم د اروپای اتحاد سره په دې کې ملګری سوی ده چې غواړي په یوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله په هغه هیواد باندې بندیزونه نور هم زیات کړي. د جمهور رئیس باراک اوباما یوې بیانیې د روسیې د اعمال غیر قانوني بللې دي او هغه دا په تکرار ویلې دي چې امریکا او متحدان یې دې ته تیار دي چې د روسیې په مالي، دفاعي او د انرژي په سکتورونو باندې بندیزونه نور هم پسې زیات کړي.
پرون د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې، واشنگتن او پنسلوانیا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملو د 14مې کالیزې د رارسېدو په اړه درانه مراسم ترسره شول. امریکایان د هغو تقریبا 3000 تنو قربانیانو په احترام چې په دې حملو کې چې د امریکا په خاوره کې تر ټولو سختې مرګانۍ حملې وې ووژل شول یوه شیبه خاموش پاتې شول. د سهار په 8:00 15 دقیقو چې په هغه ورځ لومړۍ تښتول سوې الوتکه په نیویارک کې د نړۍ د تجارتي مرکز د شمالي برج سره وجنګېده، جمهور رئیس باراک اوباما، میرمن یې میشل اوباما او د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سپینې ماڼۍ چمن ته راووتل او یوه شیبه یې چوپتیا څرګنده کړه.
او مشکوکو اسلامي یاغیانو د تالین په جنوب کې په یوه حکومتي دفتر باندې حمله کړې، لږ تر لږه څلور کسه یې وژلي او څو نور یې زخمي کړي دي. د تالین د پټانې د ولایت پولیسو ویلي دي چې وسلوال سړی پرون د پنجشنبې په ورځ محلي حکومتي دفتر ته داخل سول او په ډزو یې پیل وکړ او د وتلو په وخت کې یې دوه بمونه کښېښودل چې د هغوی د وتلو څخه څو دقیقې وروسته وچاودېدل. په وژل سوو کسانو کې درې محلي حکومتي مامورین هم شامل و. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. او اوس په مکرې دی راپورت ته امریکا او لس عربي هیوادونه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ګډه مبارزه کوي. د عربستان په جده کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د یو شمیر عربي هیوادونو چارواکو غونډه وکړه. د غونډې وروسته په یو خپور سوي بیان کې ویل سوي دي چې د امریکا سیمه ییزو ملګرو ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت په خلاف په مبارزه کې به خپله ونډه ادا کړي. په دغه بیان کې ویل سوي دي چې دغه هیوادونه به د اسلامي دولت د ډلې خلاف د مبارزې په ټولو اړخونو کې څنګه چې مناسبه وي برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د خلیج د همکاریو د شورا له چارواکو سره هم وکتل. په لسو هیوادونو کې چې د اسلامي دولت خلاف یې د مبارزې سره موافقه کړې ده، سعودي عربستان، کویت، بحرین، قطر، عمان، متحده عربي امارات، مصر، عراق، اردن او لبنان شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان او بحرین د بهرنیو چارو د وزیرانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو دغو سیالو وزیرانو سره دوه اړخیزې غونډې وکړې. منځنی ختیځ ته د جان کیری د سفر هدف دا و چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې خلاف د مبارزې لپاره د عربي هیوادونو ملاتړ خپل کړي. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر خالد الخلیفه وویل چې ملاقات په ډیر مهم وخت کې تر سره کیږي. خالد الخلیفه وویل
as always we're always partners and allies and friends
د تل په څیر موږ تل شریکان، متحدین او ملګري یو. زموږ ملګرتیا د دې لپاره ده چې د نړۍ دغه سیمه او نور سیمې خوندي وي، امن وي او ترقي وکړي. موږ به خپلو هڅو ته دوام ورکړو. د ملاقات څخه وروسته کیری د لسو عربي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړ. دغو هیوادونو ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف به په جګړه کې خپله ونډه اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدر من اوریدونکو په مکړی دی رپورټه تالین هغه رپورټونه رد کړی دی چې ګوندې حالت د نظامی حکومت په جریان کې هغه کسان چې زندانی سوي شکنجه سوي هم دي. د امریکا ژغ خبریال سټیف هارمن د بینکاک څخه په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د پښتو متنیت تاسته اورول کیږي.
د تایلند حکومت د بشر د حقوقو د عفو نړیوالې ټولنې ته په خپل یوه لیکلي جواب کې ویلي چې بین المللي تحقیق کوونکو د نظامی حکومت د اقتدار په اولو سلو ورځو کې داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې د هغې نه دا ثابته شي چې په دغه وخت کې خلکو ته شکنجې هم ورکړل شوي دي. د بشر د حقوقو د عفو نړیوالې ټولنې په تایلند کې د بشر د حقوقو لپاره د حقوقدانانو د سازمان سره یو ځای د تایلند په نظامیانو باندې د دې الزام لګولی چې هغوی هغه کسان چې په دغه وخت کې زندانی شوي وو شکنجه کړي هم دي. روپرت ابوت چې د بشر د حقوقو د دغه رپورټ په لیکلو کې مهم رول درلودو په دې باب وایي
those detained under martial law have referred to beatings, mock executions, attempted asphyxiation.
هغه کسان چې د نظامی حکومت په وخت کې توقیف شوي، هغوی ډبول شوي، په جالي ډول اعدام شوي او هم زندۍ شوي دي. په دغه رپورت کې د خلکو د حفاظت د پاره د هغوی نمونه نه دي لیکل شوي، مګر په کامل ډول موږ ویلی شو چې داسې ډیر شواهد شته چې د هغې نه دا څرګندېږي چې د نظامی حکومت په وخت کې خلک شکنجه شوي دي. مګر دا مهمه ده چې وویل شي چې د کودتا نه مخکې هم د خلکو د شکنجه کولو اندېښنې موجودې وې. په تایلند کې د بشر د حقوقو د حفاظت دپاره د حقوقدانانو ټولنې ویلي چې نظامیانو لږ تر لږه 14 کسان د وسلو د لرلو په الزام د مې د میاشتې د 22 نیټې د کودتا نه را په دې خوا شکنجه کړي دي. د تایلند د باندنیو چارو د وزارت نه تقوایي چې د تایلند حکومت دغه الزامونه جدي ګڼلي او همې د هغې په باب د سولې او د قانون د عملي کولو دپاره د تایلند ملي شورا ته اطلاع ورکړې ده. هغه وایي مونږ د سولې او د قانون د عملي کولو د ملي شورا توجه هم دغه مسلې ته راړولې ده چې د هغې په باب داخلي تحقیقات وکاندي. د بشر د حقوقو د افې د نړیوالې ټولنې غړو د جولای په میاشت کې تایلند ته د سفر په وخت کې دغه راپور تکمیل کړی و، مګر له دې نه مخکې د ځینو هغو کسانو سره هم مرکې کړې وې چې زندانی شوي وو. د بشر د حقوقو د افې د نړیوالې ټولنې دغه هیئت د خپل سفر په وخت کې د تایلند د شاهي فوج د لوی درستیز د هوایي قواو د قومندان او د پولیسو د ساحې منصبانو سره هم کتلي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکړی لنډ خبرونه ته. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جیفری فیلټمن چې افغانستان ته تللی دی، پرون یې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه وکتل، او له دواړو کاندیدانو څخه یې وغوښتل چې په کامیابۍ سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پروسې د بشپړولو دپاره مخ په وړاندې ولاړ سي. د امریکا استخبارات وایي چې د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې د 20,000 څخه تر 1,500 تنو پورې جنګیالي لري. د واشنگتن اروپایي متحدان په دې اړه په یوه نظر نه دي چې هغوی به په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مورچلونو باندې په هوایي حملو کې د امریکا د متحده ایالاتو سره ملګري سي که نه. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په هغې پیشنهاد سوي ستراتیژي باندې چې غواړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت تروریستي ډلې ته ماته ورکړي، د کانګرس د غړو لخوا بیل بیل عکس العملونه ښودل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې هغه ادعا رد کړې ده چې وایي د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا مبارزه یو اړخیزه ده او بین المللي قانون تر پښو لاندې کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دې رپورته. د امریکا د بندنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه هیئت د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې چارواکو سره ولیدل چې د منځني واټن د توغندیو د معاهدې څخه د یوې تخطي په هکله خبرې وکړې. دغه معاهده په 1980 کال کې سوې وه. د امریکا د بندنیو چارو د وزارت څخه پام وکړی د ډاکنز رپورت. د امریکا متحده ایالات وایي چې روسیې د منځني واټن د اټومي توغندیو څو ازموینې کړي دي. دغه اقدام د 1980 کال د سوې معاهدې پر خلاف اقدام دی. دغه معاهدې ته د امریکا او روسیې ترمنځ د اټومي وسلو د کمښت په برخه کې په غټه سترګه کتل کیږي. د امریکا د بندنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف وایي چې امریکا به هر ډول هڅه وکړي چې په دې برخه کې رامنځته سوي اندېښنې رافسي او یاده سوې معاهده ادامه پیدا کړي. هغې داسې وویل:
Of course the goal is for Russia to return to compliance with its obligations under the
هدف دا دی چې روسیا د سوې معاهدې په برخه کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي او درناوی وکړي. دا یادونه ورده چې ولسمشر اوباما رسمن ادعا کړې ده چې روسیه د 1980 کال د معاهدې څخه د روان کال د جولای په میاشت کې سرغړونه کړې ده. خو د امریکا د بهرنی سیاست د شورا څخه سټیفن بلینک وایي چې د روسیې په دې قانع کول چې تېروتنه یې کړې ده یو ستونزمنه مسئله ده. هغه داسې وایي:
I don't think Russia will acknowledge that this took place. I think the Russians will accuse us of violating.
زه فکر نکوم چې روسیه دې دا ومني چې تیروتنه یې کړې ده. زه فکر کوم چې برعکس روسیه به پر موږ باندې تور ولګوي چې دا معاهده یا کومه بله معاهده یې کړې ده. ماسکو تل هم دغه راز دریځ لري. د روسیې د انترفاکس خبری آژانس وایي چې د روسیې د بندنیو چارو د وزارت د وسلو د کنټرول د څانګې مشر میخایل الینوف به د امریکایي چارواکو سره د امریکا د پالیسۍ په برخه کې د روسیې ځینې اندېښنې او سوالونه مطرح کړي. د امریکا د هارډورد پوهنتون د ساینس او نړیوالو اړیکو د مرکز مشر ګیری سمور وایي چې په روسیه کې هم داسې بحثونه روان دي چې د امریکا سره به د 1980 کال د معاهدې په هکله خبرې وسي او دغه معاهده به بیخي لغوه سي. هغه داسې وویل:
Some Russian officials, particularly in the military, have talked about their desire.
د روسیې ځینې چارواکي په خاصه توګه د دغه هیواد په پوځ کې داسې کسان شته چې وایي د دغه معاهدې سره به پریکون وکړي تر څو روسیه وکړی سي چې د منځني واټن توغندۍ په سیمه کې ځای پر ځای کړي. البته چې دغه توغندۍ به اروپا او ناټو ته په ځانګړې توګه متوجه وي. ښاغلی سمور دغه راز وایي چې د واشنګټن او مسکو ترمنځ د اوکراین د اوسنۍ کړکېچ په هکله هم اندېښنې زیاتې سوي دي چې دا کار هم کولی سي د معاهدې په برخه کې پرمختګ د خنډ سره مخامخ کړي. هغه داسې وویل:
To the extent that this Ukraine crisis is elevating
مساله تر دې پورې جدي سوې ده چې روسیه د ناټو په هکله اندېښنې لري او ناټو د روسیې په هکله. په داسې یو حالت کې به د 1980 کال د معاهدې په هکله خبرې ډېرې مشکلې وي. خو دواړه سمور او بلانک وایي چې د 1980 کال د معاهدې موضوع به د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ په یواري خبرو حل نه سي. په راتلونکي کې به هم په دې هکله خبرې وسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د دې سپا مکرې دی رپورټه. د کندوز خلک له روانو امنیتي حالاتو اندېښمن دي. په مکرې په دې اړه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټه.
کله موږ مالا خمنو چې اوس وای فکر دی ورزه دا ولا نه د میری حال وی لای نسم د سوال یاري د موږ بغاډو
هغه خلک چې د سیمي امنیتی او سیاسي اوضاع تحلیلولی شي نه غواړي لمطباتو سره خبري وکړي. په روانو حالاتو کې هر څوک د امنیتی اندېښنو سره مخ دي. ل یوې خوا انتخاباتي ناندري او لبلې خوا په قندوز کې د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا د دغه ولایت د زیاتو سیمو لاندې کولو یو شمیر خلک دیته اړکړي چې لسیمی ووزی. په قندوز کې د یوې ونی په جریان کې دولتي قواوی تر دولتي ودانیو محدود شوي. د مخالفو وسلوالو او دولتي قواو جګړه د خار له اړوندې سیمې کنم او حضرت سلطان څخه پیل شو. دا چې د جګړې اصلي علت څه شی وو د کنم یو تن اوسیدونکو داسې وایي:
د کنم اوزا فعلاً ګډه وړه ده. له دې نه تاسو خبر یاست چې یو شل ورځې مخکې هم داسې یو جنګ و جنجال د خلک او د اربکیو ترمنځ جوړ شو چې اوبه یې په وچه کړې وې. دا اوس فعلاً هم بیا هم اوبه په وچه کړې دي او دا فعلاً مې لو تخل نه پرېږدي. غریب خلک ډېر په عذاب دي، ډېر مشکل سره دچار دي. د اربکیو له لاسه هغه اربکي چې سربخود اربکي دي په خپل سر،
یعنی سربخود څه ډول
سربخود بس خپل ټوپکې بوګه دغه حکومت سره ده او نه له دولت سره ده. بس سربخود خپل کی بس حقیق او وشرو ماخلی خلکم وی بس سر بخود سکار لواک کی غکی حکومت په قصه کې مندل
څو مخ کې جنگونه په کنام کې.
بله،
دغه جنگ د طالب او د حکومت
دا جنگ اول دی وبو په سر باندې دی خلکو سره ونخته. جنگ څه دامنه بس یو طالب کې مداخله وکړه، بیا جنگ له خلکو خلاص، بیا جنگ د طالب جنگ زیاختاش ته ضرورت شد. اول جنگ دی وبو په سر باندې قومي خلکو سره.
دغه جګړه چې د خار په نږدې سیمو کې پیل شو تر شاوخوا ولسوالۍ او سیمو ورسیده. دشتي ارچی هغه ولسوالۍ ده چې دولتي کارکونکي او یا نور هغه خلک چې په مؤسساتو کې کار کوي د تخار یا د امام صاحب ولسوالۍ لاري ورزي. دا چې اوس د ارچی ولسوالۍ حالات څه ډول دي د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو وایي:
موږ تاسو ولیدل چې ډېر سپینجری موږ راوښتل چې تاسو راسي د ارچی پاک له موږ ته یو څه وایس. هغه ډاډ وکړي د دې خبرو څخه چې موږ الته په نام نه ساهو کې موږ د خپل ژوند په خطر کې لرو. نو دغه سي امنیت اگر چې د تمامه دنیا ته معلوم دي چې د چا سر په امن نه دی، د چا مال په امن نه دی، د چا کور په امن نه دی. هر سړی دغه موقع څخه استفاده کړی ده پر دغه ملت باندې. خصوصا نن سبا پارچی کې بیا دغه پښتنو په کلی کې ډېر یو شو پوخ تجارت روان دی. د هر طرف سره باندې روان دی، معامله ده، ریموټي جنگونه دي، مخته او شاته روان دي. خو موږ دا وایو چې نور دې دغه خلک نه زوري، نور دې دغه مسلمانان نه زوري. کله ما باندې دا خبره جوړیږي چې دغه سړی مړ کو افغانستان جوړیږي، زب بر علاوه سم دي اعدام کی. خو په لاس د خدای نور دې خپل ورندارګانی او دغه سیاسي دینه جوړي، دغه تجارتونه دي نور. بس څوک چې د جهاد څخه منکري ام مسلمان نه دي، څوک چې د اسلام د جهاد په نامه خپل شخصي منافع ګټي جوړي هغه هم مسلمان نه دي. په زکات پیسې روان دي، په وشر پیسې روان دي، په ماشو پیسې روان دي، په کنجوت پیسې روان دي. ما تر راغلې جات کنه ماته دی خله تړلې د سترګې دی رات تړلې ما وایي جات کړي د خدای پر نام راوتله خو د خدای پر نام راوتله ما خو نه وایي دغه مسلې د زمرد په افغانستان کې بیا خصوصا په قندوز کې بیا خصوصا د ارچی پولیس والی
د قندوز د خار اړوند سیمه کنه مو خان آباد ولسوالی شریکه پول لري د دغه ولسوالی وسیدونکو هم له دې شکایت لري چې په سیمه کې پرانا او رزو جن کیږي خو هیڅوک پښتنه نه کوي د خان آباد خلک وایي چې په ارچی چاردره امام صاحب او نورو سیمو کې جنگ دی په خان آباد کې خو جګړه هم نشته خو وسلوالی ډلې دي چې خلک یې تر پوزې رسولي
د نهایت به امنیتی صاحب نه ولسوال داریم نه قومندان داریم نه امنیت داریم هیڅ چیز نیست فقط اونم مردم هستن که صلاح در شانش است در سطح ولسوالی میگرده هر کدام از سیو هم ولسوال است قومندان است هم والی سم
ډیر نه امنی ده نه ولسوال لرو نه قومندان لرو او نه امنیت لرو هیڅ هم نشته یوازې هغه خلک دي چې وسلې په وګو دي هم ولسوال دي هم قومندان دي هم والی دي او هم جمهور رئیس دي هر څه چې زړه وغوړي کوي قانوني ملشه هم نه ده چې له دولت سره اړیکی ولري او دا هم نشو ویل چې له چا سره اړیکی لري په قندوز کې د مدني ټولنو یو فعال نورزیا هم وایي چې په دغه ولایت کې په عمومي توګه امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه ده او دولت یې هم په اړه هیڅ اقدام نه کوي
وضعیت عموم ډول سره د قندوز په ولایت کې چندان ښه نه ده په دغه وختو کې ځکه چې حالات ډیر خراب دي خصوصا په ولسوالیو کې مؤسسات خلا په ځای پرېږدي چې حتی عادي خلک هم نسي تلای ولسوالیو خواته سفر وکړي خلک هیریږي خلکو ته ډار پیدا شوی اکثرا خلک مهاجر شوي دي ولسوالیو نه ښار ته راغلي ښار کې هم وضعیت فعلاً چندان ښه نه ده یو تن نجونې دي یو سلسله خلک دي چې هلته دفترو ته هم تلای نسي مکاتبو ته هم تلای نسي هیریږو چې اوس به خدا نخواسته طالبان ښار ونیسي اوس به ونیسي حتی چې تر کمربندو پورې هم د شپې د خونه طالبان راځي دولت بی توجه دی دولت ډېره بی توجه کوي اصلا هیڅ غور نه لري هیڅ توجه نه لري
که څه هم پولیس دا مانی چې د قندوز زیاتې سیمې د دولت مخالف وسلوالو تر خپل ولکې لاندې راوستې وي خو وایي چې د چاردرې لولسوالۍ مخالفین په بشپړه توګه وېستل دي د قندوز د امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی په یو خبري ناسته کې وویل چې په تیرو 15 ورځنیو عملیاتو کې د دولت 211 تنه مخالفینو ته مرګ جوړه اړولې ده چې یو شمېر یې پکې قومندانان هم وو
در نتیجه عملیات ها تلفات دشمن با 211 نفر پیش بینی شده
په دغه 15 ورځنیو عملیاتو کې د مخالفو وسلوالو تلفات 211 تنه وړاندوینه شوی چې ځینې ټپیان دي او ځینې نیول شوی دي اوس په چاردره کې 15 امنیتی پوسټي جوړی شوی چې بیا سیمه ته طالبان را نشي د قندوز والی هم په لومړیو کې د ځینو قومندانانو ترمنځ چې شخصي دښمنۍ درلودي د روغې جوړې هڅه کوله خو کله چې د دفاع وزیر قندوز ته سفر وکړ او د کنم پیخې لنزدې وڅېړله د هغو قومندانانو ترمنځ روغه وکړه چې د جګړې لامل په یو ونی کې د قندوز زیاتې سیمې د دولت لول کې ووتلې ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مخ لري د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده په کابل کې باندې اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10 ته 14 په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10 ته 15 په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10 په غزنی کې به نن د شپې د خو هوا سړه وي او اسمان به شین وي د تودوخه لوړه درجه 20 په کندوز کې به هم نن د تودوخه لوړه درجه 4 دی شپې اسمان به شین وي او شپې ته به 11 درجه سي په خوست کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 28 ته 40 په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15 ته 21 په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10 ته 20 او په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10 ته 19 دا امریکا غاښ نه رادیو ډیر درنوردن کو زمرد د سهارنی خبرونه مطالب تاسو اوریدل ز شفیع سردار او زما همکاره نظرانه یوسف سیسه سخر رخصتی جو په لاند وخت کې به د تاریخ خبرونه واوري د تاریخ خبرونه محترم همکاران قدیر مشرف او میرویس رحمانی حاضر دي دوی خپل خبرونه تاسو ته واوري تاسو سره اوسئ